دي ډیر په نوسو لکه فرانس موږ په مسلمانۍ مملکتو کې لکه اماراتو دبي کویت په دې کې مرواج دي موږ ترې چا پات نه یو موږ کولای شو چې دا بنسټونه د شیخ ذات لپاره جوړ کړو خدای تعالی افغانستان ته شم ذکر کړی د شاه وای وکړي زحمت کشه انسانان دي موږ خلک په هر ځای کې شدید لپاره زمینه مساعد سوی د دې ځان موافقه کړی دي نو موږ غواړو چې دا زمینه مساعد کړي چې افغانان په خپل وطن کې د بیکاری څخه ووځي د حکومتي استبداد ظلم څخه ووځي حکومت په اقتصاد کې شریک نه وي حکومت یو سهولتګر حکومت په هیڅ جهان کې او په هیڅ جامعه کې دولت ثروت نه خلقي انسانان ولس ثروت خلقي
کله چې تاسو د مافیایي کړیو او د اقتصاد خبرو وکړو دا یو تشویش په تیرو دولسو کلونو کې یا څو کلونو کې دا پاتې شوی چې افغانستان اقتصاد ورو ورو دغسې حالت ته ځي چې انحصار پکې رامنځته کیږي په مختلفو برخو کې فکر نه کوئ چې اوسنی حکومت یعنی تاسو خپل هغوی څومره پړه بولئ په دغسې یو شرایط رامنځته کولو کې
خیر دلته خو زه فکر کوم چې ډېر مشکل به وي چې سړی په شخص باندې خبرې وکړي نه زه فکر کوم چې په دا قسم باندې چې د طالبانو نظام چپه سو دا حکومت چې مابین سرالی د دې په لاس کې هر څوک چې ووایي هېڅ ډول رهبري نه وو دا د کنټرول څخه وتلی احساس وي زه فکر کوم چې د دې نقطې نظر څخه اقتصاد هم پر داسې یو لار باندې ولاړ دی چې دا فرصت نه و چې هغه درکړي حکومتي کنټرول لاندې سي ډېر بدبختانه حکومتونه هم دا څو دورې تقسیم سول او روابط پر ضوابطو باندې غالبه سول او مسلکي خلکو ته که څه د پخوا څخه راپاتو که څه په دا دیارلس کالو کې تربیه سوی دي هغو ته د کار د مسلک په چوکاټ کې د کار زمینه مساعده نه سوله فلیازه موږ به اوس زه ارزو لرم چې پر آینده باندې خبرې وکړو که دا انتخابات چې راځي دا د آینده دپاره
مننه د سولې لپاره ستاسو تګلاره او نظر څه ده څنګه کېدای شي د وطن د سولې راشي
په دې کې شک نشته چې د سولې لپاره او د منازعاتو او جنګونو لپاره افغانستان یو ډېر قوي سیاسي کلتور لري هر وخت تاکید کوي چې د طرفینو تر مابین چې په جنګ سره ولاړې تر هغو تر مابین باید یو منځګړی قوت را مخته سي د ولس د جرګو قوت د شوراګانو قوت چې هغه په بې طرفي باندې دا منازعو او دا مخالفتونو جنگ ته خاتمه وای اول خدا د دې خاطر څخه ډیر مهم دی چې په جنگ کې همیشه که په کلی کې د کلی خلک پښکی کې سوځي که په ولسوالی کې د ولسوالی خلک پښکی کې سوځي که په افغانستان کې بیگناه ولس پښکی کې نارامي سوځي اقتصادي خرابېږي د تعلیم څخه وځي مجتونه نړیږي کلی نړیږي د دې نقطې نظر څخه فکر کوم چې افغانستان ولس پر خپل سیاسی کلتور آن را بانیش در جرگو و در شوراگان کلتور دی نه؟ دی پا بیترین موقعی که دی چی بیترف او میانزگری قوت در مشرانو در علماء کرامو مدنی طولونو در زوانان در قشر او در شوز در قشر سخه یو نمایندگی را ها باسی چی در طرفین تو مابین دی اصلا در سولی وران جزو کی
مبوس چی شورا موجود ده ام ده غسی و قشر پکی را تلسیوی دی علمان بکشته څه فکر کوي چې بیا به هم همدغه یو یعنی وسنۍ هڅې ولې نتیجه ورنکړه
د دې خاطر څخه چې په دې جنگ کې د افغانستان هم دوه طرف دي موږ غواړو چې جنگ د مابین څو لاړ شي موږ به پر دې قضاوت نه کوو د موږ نه د سولې حرکت رامخته شي دا د حکومت جوړ شوی شورا د حکومت ته خواځه دا مخالفین هغه په خلاص خلک نه لري چې موږ پر دې باندې اعتبار نه لرو نو د دې نقطې نظر څخه موږ باید خپل اصلا عنعنوي اصول ته ولاړ شو حکومت او طرف مقابل مخالفین مصلح مخالفین دواړه باید د ولس نظر او د ولس طرح او اصول ته سر
کښېږدي
او باید کښېږدي
کارځای صاحب د امنیتي تړون په مسالې باندې غږیږو امکان لري د راتلونکي ولسمشر ته پاتې شي دغه مسله یا د تړون څومره مهم بولئ د هیواد لپاره
زه په خپله د افغانستان د خلکو ارادې ته سر ښتم د افغانستان مشورتي لویې جرګې دوه واده په ډېر واقعیت بینانه صورت باندې د خپل وطن او ځای تر دقیقې عملي مطالعه لاندې نیولې وه دا اول وار لپاره د افغانستان په تاریخ کې دوی فیصله وکړله واقعیت ویرانه چې موږ بعد 15 کالو نارامیو بدبختوی څخه موږ تر وسه پر خپلو پښو نه یې درېدلې چې موږ ټول آباد د سیاستو د جامعې زموږ تر کنټرول لاندې. فلیازه واقعیت بینانه یې غوښتنه وکړله چې موږ د ګزار په حالت کې یو او موږ نور هم د بین المللي دنیا و کومکونو ته په اقتصاد کې او په امنیتي چوکاټ کې ضرورت لرو او دا ماته قابل قبول
او اوسنی شرایط چې وړاندې شوي دي پر صورت کې په دې وایو چې د افغانستان په ثبات او په سوله کې د ګاونډي هیواد پاکستان رول څومره مهم بولی تاسو؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې هر جنگ یو منبع لري. په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه ابعاد د جنگ چې موږ په افغانستان کې وینو هغه دې تر خارجي تاثیر نه لري. خو موږ ارزو لرو چې دې مدلیت تغییر ورکړو. موږ غواړو چې د اتلسم او نولسم قرن د سیاستو څخه ووځو، خارجي سیاستو څخه ووځو. موږ غواړو چې افغانستان یو اقتصادي پل په دیموکراتیک کې شي. موږ غواړو چې د افغانستان د ولسونو او د همسایګانو تر مابین د علماو رفت و آمد شروع شي، د تاجرانو رفت و آمد شروع شي، د متعلمینو رفت و آمد شروع شي، د سیاسیونو، د پروفیسرانو او د مدري ټولنو سیاست چې موږ کولای شو چې دا منطقه لکه نور جوامع چې دي لکه مثلا
فکر کوم چې پاکستان به همکاري وکړي په داسې یو څه کې ځکه چې هڅه خو د اوسني حکومت هم روان وي په څو کلونو کې.
متاسفانه اړیکې تر وسه لا زموږ په مراتب کې د ولسونو تر مابین نه دي بلکې د حکومتونو تر مابین دي. موږ غواړو چې د زاویې څخه راوباس. موږ غواړو چې د ګردي منطقې تاجران د افغانستان په شي اقتصاد کې خپلې ګټې وویني، مشارکت وکړي. موږ غواړو چې په دې منطقه کې د ترانزیت سړکونو د ریل خطو میدانونه فعال کړو چې موږ خپل اقتصاد ته وده ورکړو، موږ خپل منابع ځکني منابع تولید کړو په ښه صورت یې کړو، په دنیوي اصول باندې تولید کړو. موږ غواړو چې دا ځای د دنیا د پانګو یو مرکز شي. موږ یو نیم ساعت د جزای خلیل دوبی دی، مسلمانان دي، هغوم قومونه دي، سره ځای سوي دي، مګر د دنیا د پاره داسې ماډل جوړ کړی دی چې ګرد دنیا پاره افتخار کوي. نو موږ افغانستان په ځل د خدای دی آب و هوا مو شده، ځکه مو شده، منابع لرو، خلق مو ډیر کارګر خلک دي. موږ کولای شو چې حالات څخه ځان وباسو، فقط چې د خلکو اراده او د سیاسي نه اراده په دې کې چې دغه ځاړه فارمول ته چې دوه نفر به د یو دوه ملکاتو په سرویش یا درې نفر یا لس نفر به کښینی او د دوه ملکاتو یا درو ملکاتو په سرویش باندې خبرې کوي او بالا وایي دغه د خلاص. موږ باید اقتصاد تقویه کړو، موږ باید فرهنګونه تقویه کړو، موږ ضرورت لرو چې همسایگان او موږ ټول حد اقل د خدماتو په چوکاټ کې، د معرف په چوکاټ کې، د صحت په چوکاټ کې، د اوبو، د پاکو اوبو د چشلو لپاره، د برق د لودر لپاره موږ خپل جامعه خدمت کوو او سطح د ژوند د خپل ولسره پورته.
مننه. په بهرني سیاست کې بیا هم موږ غواړو چې خبرې زیات وکړو. امریکا په افغانستان کې به تیر لس کلونو کې ښکېله پاتې شوې ده، خو اوس داسې د امریکایي چارواکو ګیلې زیاتې شوې چې اوسنی حکومت داسې تقابل سیاست د امریکا سره غوره کړی ده، خصوصا ولسمشر انتخابونو په زیات شوی دي. تاسو د داسې وضعیت باره کې څه د امریکا سره څه نظر لرئ؟
دا انتخابات افغانستان د هم جره په سمور لوټرین ارزو ده چې موږ د دنیا د ټولې نړۍ خصوصا د همسایګانو، خصوصا بیا د منطقې د مالک سره روابط داسې حسنه کو چې هیڅوک بیا د مجال ونه لري چې د یو بل په ګټه کې د خپل خرابې وي. موږ غواړو چې هر مملکت د بل مملکت په ګټه کې خپلې ګټې ویني. دا یو موږ غواړو چې یو مثبت همسایه شموله، منطقه شموله او جهان شموله اقتصاد رامنځته کړو چې موږ باید خپل ولسونه باندې سره وسو. دا زه ډېر محال او مجاله بولم چې په دې وخت او زمان کې زموږ ښځې، نارینه، کوچنیان دا عجیب رزی د پاره به دی دوه ساعته سفر کوي په تیاره کې او ځي هندوستان ته یا ترکیه ته یا دوبی ته یا پاکستان ته. دا پیرزوینه د سیاسیون څخه زه فکر کوم چې پر دې ولسوالۍ ظلم دی. موږ باید خپل ټولنې د دې حالت څخه راوباسو. موږ باید خدماتو، ښه اقتصادو، د بیکاری په مقابل کې باید ودرېږو. ان شاء الله موږ کولای شو چې دا لاړ شو په نور ځای کې موافقه سوې ده. موږ هېڅ دلیل نه لرو چې په افغانستان کې دا موافق نه سي.
فقط دوه نورې اساسي پوښتنې ما پاتې دي، ځکه چې زموږ د مرکې وخت لږ پاتې ده. د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره هم تګلاره څه ده؟
د اقتصاد محور حکومتداري دپاره دوه شیان دونې خطرناک دي لکه سرطان چې د ځوان د ژوند لپاره دي. یو جنګ دی، یو فساد دی. اول موږ ارزو لرو چې موږ سیاسي اراده د فساد د مبارزې په مقابل کې په حکومت په هر ارګان کې خلکو چې بالا دې ته حوصله مندي نه وي. موږ غواړو چې حکومت پر مسلکي حساب باندې جوړ سي، چې هر مسلکي انسان د خپل کار او د خپل مسلک په افتخار باندې د کار دپاره نیت تړلی، نه چې په یو بل نیت راغلی چې دی د ځان د استفادې دپاره. موږ غواړو چې د حکومتي ارګانونو تر مابین د قانون د د تطبیق لپاره همکاري خلق سي. موږ غواړو چې د افغانستان ولس او بالخصوص بیا د افغانستان مطبوعات د فساد په مقابل کې د حکومت سره همکاري وکړي. موږ غواړو چې یو د مجازات او مکافات رژیم را معرفي کړو، چې هغه وکولای شي چې هغه کسان چې شکار کوي هغه ته امتیاز ورکړي، هغه کسان چې په خیانت کې ولاړ دي هغه
کرزای صاحب. یو بل مسلې ته راجو چې دغه د انتقالي عدالت مسله ده، دا غوښتنه کیږي او ځینې مدني ټولنې دا هم غواړي چې باید د تیرو جګړو کې څوک ښکیل دي هغوی حساب ورکړي او حداقل نور خو تقویه نه سي. په تیرو لسو کلونو کې داسې انتقاد شوه چې دغه مخکیني څوک جنګونو کې ښکیل هغوی لا پسې پیاوړي شول. دغه مسلې ته د هغو سره ستاسو چلند به څه وي چې په دې تیرو جګړو کې ښکیل ول؟
افغانستان بعد پنځه دېرش کلونو ماجرا جویه انارشی د زورګوی سیاستو او د تخریبو د شارو د خرابېدو او د افغانستان د خرابېدو یو مرحله. ډېر ظلمونه سوي دي، ډېر بدبختي راغلي دي، خو موږ فکر کوو چې دا افغانستان ثبات نه دي پیدا کړی. ډیموکراسي مو پر خپلو ریښو باندې نه ده ټینګه سوې، ولسونه مو نه دي را ژوندي سوي، د ولس لپاره د مشارکت زمینې نه دي په وجود راغلي. موږ غواړو چې د گذار په حالت کې هغه کارونه وکړو چې د افغانستان آینده ورته درخشان درخشان سي. موږ گذشته ته ډېر نه ګورو، موږ آینده ته ګورو. البته هغه ظلمونه چې د افغانستان حق القب په چوکاټ کې سوي دي، چې د انسانانو سره ظلم سوي، د افراد سره ظلم سوي دي، هغه د محاکمو د حقوق په چوکاټ کې هلته رسېږي. غیر دې څخه موږ نه غواړو چې خدای نخواسته په افغانستان کې بیا سیاسي کشمکش راټول سي او گذشتې ته به یو تاریخه مرحله بولو، مګر آیندې ته به په یو ډېر روښانه پروګرام وږدي کې ګورو چې افغانستان دایمي حال په دایمي صورت باندې د سلو ثبات ته.
مننه له د جمهور ریاست لیو کاندید عبدالقیوم کرزی څخه چې موږ ته وخت ورکړ.
د رای له ورکولو مخکې کاندید خو پیژنئ، یعنی خپل راتلونکی ولسمشر خو پیژنئ.
مخکخه خزی
احمد شیبریم خبرونه ته شرخلی د مخکښو شوزو په پروګرام کې میمونه طارق را سره ده. د په کندهار کې د شوزو د لاسي صنایعو او لشوزو سره د مرستو یو ټولنه جوړه کړې ده. میمونه طارق د دې ترڅنګ د پولیو یا غزند پروګرام مسول ده او لدی لارې هم په خپل سیمه کې لمیاندو سره په ارتباط کې ده. میمونه جانې، د شوزو لپاره په کندهار کې د وی ټولنې جوړېدو ته څه چې واڅولې؟
دا د شوزو در بدلې او خواري دې ته مجبور کړلم چې زه د شوزو سره کومک وکم او د شوزو لپاره دغه ټولنه راو باسم ته څو وکړایم چې هغه در بدره خواران غریب شیزی د کورو څخه راوځي او دوی په خپل یو څه دکی او کوڅه ودرېږي.
ستاسو په فکر ستاسو د ټولنو په څیر ځایونه د افغان جون او شزو په اقتصادي پرمختګ کې څومره لاس کولی شي؟
بیخي ډېر. دغه زما خپله ټولنه د دغو نشیزي ما مخته بیولي دي او دغو نشیزي د کورو څخه راوتلي دي چې درمخه هېڅ د کور په چار دیوالۍ کې ناستې وې، په هېڅ نه پوهېدلې، هېڅ یې نه وزده، هېڅ یې نسوه کولی. تقریبا په هر کال کې یو سلو شل یو نیم سلته نشیزي ما د کورو څخه راایستلي دي او دوی په خپله په پښو باندې درېدلي دي، خپل کارونه کوي او هغه خرڅوي، خپل ځان ته یو خواړه پیدا کوي، خپل پړو سره مرسته کوي او خپل د اولادو دپاره بېخي ډېر په هر څه باندې پوهېدلي دي، خپل د اولادو دپاره یې بېخي کومکونه کړي دي، خپل د اولادو په تربیه کې، خپل د اولادو په صحت کې، خپل په حقوقو باندې پوه شوي دي. علاوه پر دې ټولنه باندې زه د ښځو دپاره د هګایي پروګرام لرم چې په هغه کې د حقوقي ځان د حقوقي بشر تکلیفي رواني محیط زیست تربیه اطفال او د صحت په هکله باندې هم زه دوی ته اګاهي ورکوم.
په دې تیرو درو کلونو کې ستاسو ټولنه فعاله شوې ده، یوازې د کندهار د ښار ښځې نجونې مو په کې راټولې کړې دي او کنه د کندهار د نورو ولسوالیو نجونو او ښځو هم تاسو ته مراجعه کړې؟
یوازې د کندهار تقریبا دغه اوس څوارلس نایي دي، په دغه ټوله ښځې برخه پکې اخیستې ده او هغه وخت ولسوالۍ ښځې چې کم وخت زه دوی ته کوم ورکشاپونه لرم دوی ښځې هم راځي.
د مخکښو شوزو پروګرام اوري په 1955 میلادي کال کې چېړونکو دا تایید کړه چې د ګوزن یا پولیو واکسین کار کوي او لدی ورسته په نړۍ کې د پولیو د اخیستونکو ناروغي مخه ورو ورو ونیول شو. په امریکا کې تر واکسین مخکې 1000 ماشومان په دې ناروغي اخته وو، خو په شل کلونو کې یوازې یو پیشه ثبت شو چې یو تن په پولیو اخته شو دی. خو افغانستان له هم د نړۍ هغه خطرناک سیمه ده چې دغه اخیستونکو ناروغي پکې شته. د مخکښو شوزو په پروګرام کې میمونه طارق را سره ده. میمونه تاسو د پولیو د واکسین مسلې ته څنګه مخه کړه؟ څه شي تاسو واڅولې چې دا کار وکړي؟
خپل د سیاتيانې د خاصه خدمات څخه خوښ ریاست امور زنان د خاصه خزو ته معرفي سولم چې زه کولای سم په اولسوالیانو کې په داخل د شهر کې زه ډېر په اصطلاح باندې ډېر شناخت لرم، ډېر نفر پیژنم، نو اولسوالیان تم په ځانانه توګه کولای سم چې التغون او د دې په شهر کې هم غونډې وکم. نو تقریبا د کندهار په پولیس ولسوالیانو کې زه تللې یم او ما د دغه پولیو د همه پوهاوی لپاره غونډې د ښځو لپاره اجرا کړې دي. نو په دغه خاطر باندې چې دغه همه پوهاوی و ټولو ښځو ته ورورسوم چې دوی دغه د پولیو د پلج د ناجوړي مخنیوي وکړي، نو په دغه خاطر همه پوهاوی کې زه غونډې ترسره کوم په ولسوالیانو داخل د شهر.
طبیعي خبره ده چې جنې مېرمنې بلدي سره موافق نه وي خپل ماشومان واحد سوي سي واکسين سي، تر اوسه پورې تاسو له دغه پیښو سره مخامخ سوي یاست؟
بله، بيخي ډېر درمخه هیڅ نه پېدل، دغه شې هیڅ نه پېدل، کوچنياني واکسين کړی وای، کوچنياني کم وخت چې بری زکاران ورغله دروازو ته دوی به هیڅ هم پوغه وای نه درلودي څه پاره دي دا واکسینونه. تبلیغات ډېر و، هم فرنګ خبرې کېدلې چې دا د نورو شیانو نور تبلیغات یې کوله، خلک به غلط پوهوله چې دا د کوچنیان نور مرضي څخه مخته راولي او د کوچنیان چې غټان سي بیا اولادونه نه کېږي او څنګه نه کېږي فرنګ سره تبلیغات کېدل. دا زموږ د همه پوهاوی سره اوس ډېر ښه دي پوسوي باندې چې خپل کوچنیان په دې ته عزیز چې خپل کوچنیان واکسین کړي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په وېب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com